کابل کې د مازیګر 4 بجې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه بلکې زیات کړی دی. افغان روغتیایي کارکوونکي پر وخت د معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. او دا هم اوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تر اوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالدین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کورونا وایروس نږدې 5590 پیښې ثبت شوې. کابل کې د بیلابیلو ادارو استازي ټول شوي چې د دغه ښار د امنیت لپاره نوی پلان جوړ کړي، او امریکا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس 5640 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28500 شو. له پرون راهیسې 21 افغانان کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله 5090 افغانان دغه ویروس مړه کړي او نږدې 8300 بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډېره کمه ترسره کیږي. له دې ښکاري چې افغانستان کې د کورونا پیښې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دولت یې رسمي اعلانوي. د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شو. د امنیت، ترافیکو، ترانسپورت، ښاروالۍ او یو شمېر نورو اړوندو ادارو استازي د یو سمینار په چوکاټ کې په اوو کمیټو کې ګمارل شوي چې تر دریو ورځو پورې دغه پلان بشپړ کړي. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پلان د افغان ولسمشر له لارښوونې سره سم جوړیږي. د کابل ښار د امنیت پلان داسې مهال جوړیږي چې دغه ښار کې هدفي وژنې او جنایي پیښې ډېرې کیږي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل د امنیت ټینګښت ته بېلابېلې تګلارې جوړې شوې، خو له نوې هڅې داسې ښکاري چې پخواني پلانونه ډېر ګټور نه وو. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې 3 پولیسو وژل او 3 نورې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر همدې موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح این روز انگام که کندک شورام برای انتقال رئیس گمرک به محل کار از بودند
دای وای نن سهار زمګ د لوی لارې کندک د گمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې 3 سرتیری وژل شول او 3 نور ژوبل شول. خاغلی وسیق ویل چې دغه چاودنه کې د هرات د ګمرک مشر ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه چا دغه چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړه لیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. دا هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران پکې اټومي فعالیتونه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو استازي براین هوک په یو ویډیو کانفرنس کې خبري اعلانو ته وویل دا پریکړه لیک مهم دی او ښیي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي اندېښنې شته. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړه لیک دی چې له ایران پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي او ورته ویل کیږي چې د دغه ادارې غوښتنې ومني. ایران بیا اجازه نه ورکوي چې پلټون کې د دغه سیمه وګوري او دې سره یو ډیپلوماتیک ستونزه په سیمه کې رامنځته شوې. پریکړه لیک د جرمني، فرانسې او برېټانیا لخوا وړاندیز شو او په 15 شنو کارتونو تصویب شو. روسیه او چین د پریکړه لیک ته د رد رایه ورکړه. ټاکل شوی امریکا او روسیا همدی اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د خبرپانې پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینکسلی به د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22مه او 23مه نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې لوړ پوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. او روسی خبر هم دا چې په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې. د برازیل د عامه روغتیا وزارت هغه شمیرې خبرې کړې چې خی په دغه هیواد کې په کووید 19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1.1 میلیون اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ پرون د جنوبی امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 2000 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې. اوس په برازیل کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر 9000 ته نږدې شوی. د خبرونو پای
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان المریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل.
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
یو شمیر روغتیایي کارکوونکي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځکه د دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تر اوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. محبوبه حسن په بریتانیا کې پر میندوارو ښځو د کورونا د اغیز په اړه څېړنه کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیون پاوند په لګښت جوړ شوی دی.
نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه دي ورته ته تاسو ته بلنه درکوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان المریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه وکړي، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 30% راکټه کړې او طالبان په دفاعي حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې هم د را سره د کابل څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلې
کروژن تاسو ته د ازادي رادیو ټول اړوند څه نمونه وړاندې کوم چې تاسو یې دا ونه وکړه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته تمه دا و چې د پسرلي په درې میاشتې کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پاموړ راکم شي، خو نن چې د پسرلي وروستۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اورکم په موده کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې لژمنې خلاف زیات شوی هم دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي دي. افغان حکومت او طالبانو یې خو هم سږ کال پسرلنی عملیات اعلان نه کړل، خو د جګړې ډګر ګرمو هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تېرو درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او د دفاعي بنسټونو څخه معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسله سلا سوي دي. دغه د بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل پسلمي عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له 300 څخه 40% ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تاروزي نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې مو د مړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په ورکم بحث نه دی سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه. له هوکړې یوه اونۍ وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ورکم او په تیر کوچني اختر کې بشپړ اوربان وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې جګړې زیاتې شوي دي نو د بین الافغاني خبرو په شروع کېدو یې ناوړه اغېز کړی. د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
دا خو انتظار کېدلو چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړي او همدارنګه منطقوي همکاران لکه پاکستان چې طالبان باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شي تر څو پورې موږ به افغاني مذاکراتو تللي وای. ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالي زیات شي فکر کوم چې دا فاصله زیاتېږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمیږي. دا یو لوی صدمه ده چې ورسېدل امیدوار یم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالي
نوموړي له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي راکم کړي او اوربند ته چمتو شي تر څو بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل.
دوستانو د رحمت الله افغان څخه مو د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو یا ډېرېدو په اړه د افغانستان ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې. زموږ خبرونه د عمل لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په روغتیایي مسایلو تر اوسه په افغانستان کې روغتیایي کارکونکو ته پر وخت معاشونه نه دي رسیدلي. یو شمېر روغتیایي کارکونکو چې کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي ډیرو دغو کارکونکو ته معاشونه رسیدلي او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي د هغوی معاشونه پاتې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
کته هم په روسیو کې افغانستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې نه بهر نه په کافي اندازه مرسته رسیدلی. خو لا هم دغه روغتیایي کارکونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده. یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر نورلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه لیدلي او نه مو اخیستي دي. نو دغه د ماشو مشکل موږ لرو سره پاتې ډاکټران دلته د ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډاکټران صاحبانو دونه
ښاغلی نورلا وایي د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره هم مخ دي او په وار وارې له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هېڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شرونه موږ په کورونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده. حکومت امتیاز موږ د ښار د عامې روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوی تر اوسه فورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل سمر هم مني چې د کورونا په برخه کې روغتیایي کارکونکو ته لا هم معاشونه نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو را په دې خوا هغو روغتیایي کارکونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کووید-19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مرستې را رسیدلې خو د دوی ستونزې ته رسیدنه نه ده سوې. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د قسمت معاشات کارکنان صحي کې د بخښ
د معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نه وو لاسلیک کړي او یا هم بانکی حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی. خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا مهال په روغتونونو کې تجهیزات شته. کومو روغتونونو کې چې کم دي هغه وخت نیسي، خو ټولو ته به ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
دوستانو، خبر د کرونا ویروس ته چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خپره سوې ده او میلیونونه انسانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ سوي دي د کرونا مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کېږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کرونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یوه مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت درېیم پړاو یې په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کرونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول، واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 400 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سشکال تر منی پورې د کرونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایی مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منی پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کرونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي، وایي سره له دې چې د کرونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 60 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډه ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کرونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازبوي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حالې ډېر نازکو د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د ده په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شي.
بیا هم د نړۍ پر یوې بلې موضوع تم کېږو. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. دغه پریکړلیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیریه هیئت لخوا تصویب سوی، له ایران غواړي چې دوو ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي وي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه یې جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې دوو ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نا اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کانفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هوک وویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورې هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبي افریقا، تایلند او نایجر سپینې یا ممتنې رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالفو رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسۍ څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځانګړي مسؤلیتونه لري. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کېږي. د دې ورځې د منځلو هدف دا دی چې پوه سو کډوال له کومو ستونزو سره مخامخ دي او څرنګه له دې ستونزو راوتلی سي. په دې کډوالو کې داسې هم شته چې د ژوند د ښه والي لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. یوه بېلګه یې د پاکستان په کوټه ښار کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې په سختو حالاتو کې خپلې زده کړې جاري ساتلې او له مزدور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري هم کوي. محبوبه مهرین پر خپل خویندو ورونو سبقونه هم وایي سو کال ژوند ولري. د مشال رادیو خبريال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له هلو ځلو خبروي.
محبوبه مهرین هغه افغان نجلۍ ده چې په کوټه کې ژزدلې او د وړکوال څخه نه یوازې د تعلیم او تربیه سره مینه لري بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپلو دوو خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایه په کور کې استوګنه 19 کلنه محبوبه مهرین او مشالې ته وویل چې کله دا په شپږم ټولګي کې وه نو پلار یې پر موټرسایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د همیش لپاره معذوره سو، چې له امله ده خپل مور سره نه یوازې و مزدوري کولو ته اړ سو بلکې خپل زده کړې هم روانه وساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې
آڈیو وو اغه څار لوخه ز کشنیان ته درس ورکولم اغه ټایم کې او پیشین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پر سوي دي لیکن یونیورسيټي خو پات دي او زه تر اوس باندې زخپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې زما خور او ورور چې دي کشنی کشنی دي او زما پلار نسې کولای چې کار کوي او زما مور هم نسې کولای چې کار وکړي او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورټ کوم ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خوښمند یم
محبوبه مېری نن هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبا له امله نه هیواز پوهنتون تړلې دي بلکې نوموړي چې په کور کې ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبه وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونه کې دي نو موږ هم کوچنیانو ته درس درکونه بند کولای دي ځکه چې اوس کارانتین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبه مېرن هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورت نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او پنځه سټوډنټ زما سره و بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا غوی ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورت وکي مطلب دوه درې کال زه خپل سپورت کوله اوس چې دی درې او څلور کال کېږي چې انجوز لخوا دوی ته سپورت کوي او ماته هم سپورت کوي
ته محبوبه مېرین مور رساګل بیبی وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرات ژوند او لمړی پسته او بادام صفا کول بیا وړی پاکول او لیابه جوړول دغه ډول محبوبه او شوځي ته لږدوله چې کله محبوبه په شپږم ټولګي کې و نو د پلار اکسیډنټ یې وسو او هغه د مزوري له امله پر کور کښېنستی
پدرش کې مزدور شو
ډېر ساګل پیپی پوینا چې کله د محبوبه پلار مازور سو نو د هغه وروسته د کور ټول ذمېداري پر محبوبه باندې راغله او محبوبه هم موټر ونغښتې او خواري یې پیل کړه سار به لومړی و ښوونځي ته تله بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکاوي بیا به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر ویاندې میرمن هومیرا وایي محبوبه مېرین یو افغان نجلۍ ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبه مېرین چې هي و افغان ریفیوجی هي او
مېرمن عمر وایي چې محبوبه چې کله په شپږم ټولګي کې وه نو پلار یې په اکسیډنټ کې معذور سو د هغه وروسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپلو خوندو او ورونو تر څنګ یې و نورو ماشومانو ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په هلو ځلو کې بوخته ده د مېرمن هومیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبه مېرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبه مېرین نن هم وایي په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارني هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې به خپل کردار ادا کوي
تاسو لا پیغامونو
نورزګنی له تګزاد ولزری څخه مې اړیکه نیولې ده موږ هله دا چې خوراکي توکي مې ډیر کمبود سره مخ دي چې نه غوړي او نه ګوري او نه نور خوراکي توکي څه د ډیر سخت کمبود سره مخ کچېږي کمالات نه وځي خلک د ډیر سخت حالت سره مخ سي موږ هله کوز موږ ته کومه ورځي چې نه راوړي ډیر سخت کمبود سره مخ کیږي وسلام
نو په دې فاجې ده ما زه ته دا نه خبره کوم نو دا چې هغه کوم کوم د شي یو څه دی دا مو څه په چمات را کوم کیږي نو څه دا ګوډه هغه پوسټ نو تاسو د ډاکټرانو او د هغه تر هغه دی مو څه یو ګوډه دغه نه را کوم کیږي نو دا چې په چمات را کوم کیږي نو دا چې په کومو څه هغه څه هغه دا تاسو سم راځو چې راځو
زاست د کلانه کنه هر ولایت مې اړې په نیوړې ده ټول یو اټلانټا تر نه پیغام لرم چې کورونا کې د دې ونی څه نور څه کړی کې ډېر خلک نیولې دي هم دا پیغام نه راغلی نه څه نه خپل تامه
بلی السلام علیکم نصیب الله هم د زابل ولایت څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. زما دا پیغام دی چې زابل کښې له کومو غریبو خلکو سره چې کله مرستې کېږي هغه ټولو بېرته دغه مالداران خلک دي دغه مرستې واخېست کړي دلته دا مرستې ویشي خپله بېرته هغه په جیب کښې اچي یوه غریب ته مرسته نه ده رسېدلې پیغام راته نشر کړي او دولت مې دا هیله ده چې په دې خلکو سر وګرځي په دې خلکو واز وباسي ټول غریبان دغه پاتې دي. ډېره زیاته مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مو راستولې وه. په کابل کې 4:30 سوه. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل کې د سفارت یو شمیر کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي. ویل کیږي چې په دغو کسانو کې د امریکا ډیپلوماتان، قراردادیان او محلي کارکوونکي هم شامل دي. اسوسییټډ پریس د یو چارواکي په حواله ویلي چې د سفارت شاوخوا شل کارکوونکي په کورونا اخته شوي چې ډېرې هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دنده لري. بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس 546 مثبتې پیښې ثبت کړې. د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یوه پلان کار پیل شوی. په دې اړه یو 3 ورځنی سیمینار جوړ شوی او وو کمیټې ګمارل شوې چې دغه پلان بشپړ کړي. په هرات کې د سړک غاړې مین چاودنې 3 پولیس ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویان عتیق الله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر حاملې موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه تر منځ لاره کې وشوه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. ټاکل شوې امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. او په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوي او خطرناک پړاو ته رسېدلی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د ژمنې سره سم 2 اونیز پروګرامونه لرو خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدلی سي. یو امریکایي کمپنۍ غواړي چې په بالون کې خلک له مځکې څه باندې 3 زره متره لوړ پورته کړي او له پاسه د مځکې سیل ورباندې وکړي. دا بالون به د راتلونکي میلادي کال له پیله د مځکې اتموسفیر ته الوتنې پیل کړي. اسمت سره نور تفصیل راکوي.
د ټکنالوژي و کمپنۍ یا سټارت اپ غواړي چې داسې بالون او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلی لمځکې 10 زره فوټه لوړه بیایي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارت اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به لمځکې 10 زره فوټه لوړ وخیژوي چې له پاسه سمندرونه، مځکه او په مجموع کې د مځکې ګردوالی وویني. سپیس پراسپیکټیو سټارت اپ د نیپټون په نوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به 9 تنه ځایی شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې سترې کړکۍ دي او پکې ناست کسان په اسانه لاندې د مځکې سیل کولی شي. ټاکل شوې ده چې دا بالون په ازمیښتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي. خو هغه بیه چې سټارت اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښې ده ډېره لوړه ښکاري. د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیه یې نږدې 1,25,000 ډالر ټاکلې ده. خو داسې ډېر کسان شته چې په داسې په زړه پورې سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 6 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کېدو، 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سیل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګیږي. سپیس پروسپیکټیو سټارت اپ غواړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال له کینیډي فضایي مرکز والوزوي. کپسول یا بالون به په اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړوي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
او ورسیدلو د خبرونې پای برخې ته لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه 2 اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه. زه نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومند دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومند سره خبرې.